لاس په جیشوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې خبرونه زه احمد شبر وړاندې کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د نور بسته پروګرام لرو. دا پروګرام د میرمنو پروګرام دی. په دې اړه تاسو ته یو بحث لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. په هند کې د افغان سکانو او هندوانو یو پلاوی د هند له بهرنیو چارو وزیر سره خپلې ستونزې شریکې کړې. په دې غونډه کې چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، افغان هندوانو او سکانو د خپلو ویزو مشکل ایس جی شانکر ته بیان کړ او هغه ته یې وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو مذهبي تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. جی شانکر تر غونډې وروسته وویل چې ځینو افغان سکانو او هندوانو ورته وویل چې دوی غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو د بهرنیو چارو وزارت به پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې دغو افغانانو ته د تګ او راتګ په ویسو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې اوس شاوخوا شل تنه سکان او هندوان پاتې دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هیدر بار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ کړې ده، دې زیاته کړې د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې شودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل دې نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د دې د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون ویل چې ممکن د طالبان حکومت نا حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبری آژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو څوارلسو ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په مخه توقیف شو چې له عملی په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. روسي ځواکونو لږ وروسته تر دې د خرسون سیلاب ځپلې سیمې پرون وویشتې چې د اوکراین ولسمشر دې سیمې ته ورغی. ولودمیر زیلنسکی پرون د ژغورونکو هڅې له نږدې ولیدې. ژغورونکي هڅې کوي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنی پر پرسین د لوی نړیدلې بند عمله په سیلونو کې ایسار شوي دي. د ازادي راډیو یو خبریال له سیمې راپور ورکړ چې د ماسپښین له دوو بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې څو سترې چاودنې واورېدل شوې. د دې سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکوجین وایي چې روسي ځواکونو د خرسون ساحلي سیمې او د ښار منځ په نقشه کړ.
نور بس دی.
شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شارونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن شوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړې، کله شریعت یاد کړې، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې ترڅنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړې دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوجی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او لومړی پښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم تاسې د هغو شوو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوئ، ستاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند هماغه سیدی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوئ چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه، تاسو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې تاسو په بحث کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د دوه کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو، او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونو نه منې شوې دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې څه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونو ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اول کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته مو همدا ویلې وعدې به یې ورکولې. اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاده هغه هیڅ نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دوی باندې اوسي اغېزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ ایښی دی او وایي تاسو اوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک بیا اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي، او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بېرته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي، هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو، او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکې یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول، او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی، ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبري وکیل هغه راهیسه چې د طالبان حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوزو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته، او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و، او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ایزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره و چې هغوی به بیرون و هغوی له خپلو حقونو نه دفاع کولی سوی هغوی مثلا په کار او روزګار وي حتی په خپلو پښو باندې ولاړ وي. ډیری توجه همیشه په همدې موارد سوی و کوم اساسي کارونه چې باید د یوې کلیوالې ښځې لپاره شوی وای هغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتره کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یوه با سوال خزه یا همی دوسی خزه چی اوگوی پا خول پخو باندی وراروی دی اوگوی پول جون لمن جلاله ده طالبان ده حکومت پرامنستا که دو سره بالاخره ده کلیوال خزه وضعیت با تنگوی زکر دقه خزه وی چی پا خول پخو وراروی دو یو کاربار برابر کری و دو یو فرصتون برابر کری و ده کلیوال خزه کارونونه یا ده اوگوی تجربونه یو چه دیدوی لخوا استفاده که دل پا مختلف و متفاوت و برخوکی. ولی بدبختانه لکل نه چه د طالبان حکومت جور شد به خزو باند محدودیتون زیاد شد محدودیتون را منسته شد دقیق خزی هم لپام و غرزه دلی دقیق خزو کارونه هم سخته و سره مشکلات و سره بدبختی سره مخامخ شد دا یوازه دا اوست مثلا نده چه مثلا کلیوال خزو تا توجه نکی یا خزو تا چه فاق پلو پخو ولالی ندی یا خزو تا چه دول خپلو حقون دفاع کولی نسی دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و او تروس پوری چه یا اساسی ستونزه یا اساسی حلا رو ارتا پیدا شوی نده یا زینه علت هم دغه ده چه دیت اساسی کار لپخوانه نو شوی چه دغه ستونزه ده هر ورز پتری دو سر متاسفانه زیادیگی.
بله ډیر مننه آغلی حقپال تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ او شرغلاس تر توایم تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې تاسو په نظر د کلیوالو شوزو ژوند آیا تغیر سوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی آیا تغیر منفی دی که همغه صفات د دوی ژوند لکه په خواچو.
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده آیا دوی د سترسي لاسرسي عامه خدماتو ته چې تعلیم نه نیولې تر صحی خدمات ته آیا دوی لاسرسی لري آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده نو طبیعت چې ټول افغانان چې په خاص کې په خار کې دي او په کلیو باندو کې دي دوی آسیب ویني او متضرر کیږي بحث د دې چې آیا جنگ اگر جنگ چې مثلا فرض مثال وکړه عملیاتونه چې کېد شبان عملیاتونه چې کېد د بحث د دې چې اگر جنگ نشته نو جنگ په کلو دهات کې په خوا هم کچيري عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کې د خپل مجموع کې په ډیرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حد پورې چې هغه ځایونه کې لکه کابل او نور ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت لکن علاقه واری چه مثلا پوشوی او یا مثلا برسی کهی بشری حقوق د دوی نقضیگی ولی نه نقضیگی زکر چه یا توک چه دسترسی پر دی طول خدمات تاونه داری د تعلیم د حقوق سه هم محروم ری او دوی تراغه پوری چه خپل د حقوق باند دوی نقضیگی او د دوی سخه دفانشی که ولی تراغه چه دوی د تعلیم پر رانا باند دوی بشپر آگاهی ونه داری نو په دې اساس زه فکر کوم چې تمیده چې بشل کلونو کې یو فاصله و د خارونو او د کلیو باندې او ترمنځ فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسیده یا څه هم فساد وو او یا هم په دغه ډیرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي مسلح چې طالبان د دوی نفوذ ډیر وو او امکانات نه برابرېده چې دوی درسونه ترلاسه شي او دغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلود موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبونو ته نه تلل بلکې ډیر اساسي خدمات هغه زیربناوي خرابېدل د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي کدوی ته میسر نشي تبي چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژې جانې تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدلی چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې په خوا د شوزو چارو وزارت وو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو او شوزو کولای سوای چې د دوه ادارو تورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره هدا اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شوزو د لپاره هم چې هغه اوس هیڅ مرجع نشته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي.
مننه کوم زده مریا جانی حفیظی خبره او د نصیفه جانی خبره خبري ټول تایید او واقعا هم دمرستون زیدي او کپو خو دی ویل چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالي کارونه پر مخ وړل او د خځو د پاره د میرمن د پاره د یو امید او د هغه یو دروازه او د خپل یو دار د پاره یو مرکز او یو ځای او کته هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنای او راشي ډول یو یو شی و چې اساسي ډول د چا مشکل به نه حل کیده بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت او یاده او یا هغه په هر صورت اما او هغه موجود و اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده. یعنی دومره بی عدالتی که روان ده خود پویگی هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي او هغه وخت چې دوی حاکم و ناامن سیمې عموما کلیوالو سیمې وي لرې پرتې سیمې وي ولایت و چې هغلته دوی حاکم و او د دوی هغه جنګونه و هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم خو دوی چې جنګونه کوو هغه ځایونه یې ناامن کړي وو اغه کی مکتب نو اغه ځای کې نه د نجونو لپاره نه د الکانو لپاره هغه سی با کیفیت هغه سی چې باید مکتب وي کې نه استفاده کیده نو ستونزې زیاتې وي او اوس هم چې خځې په هغه برخه کې اوسېږي په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بی برخې دي مجبورې دي احتیاج دي ظلم زور ور باندې کیږي حقونه تلف کیږي اته هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه پوره مطالعه نه لري معلومات نه لري ته فکر وکړه چې میراث واضح حق دې یو خزي د پلار په هغه کې اما نه ورکي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور راتلی نه شي اړیکه پرې کوي په ښه سترګه نه ګوري نورې خپل نه ګڼي پالنه نه کوي نو دا هم یو درد دی د پخوانه او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید او پیژني بیچارهګان نه پیژني محروم دي هغوی باید مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت
څوک پیژني فقط هغه نه د پجبر په ظلم زور هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دی هغه ور باندې تحمل کیږي اولاد وروړي پالنه کوي په کور کې هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریض یم یا هغه روغتیایي مراکز ته په اړه لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم حتی خپل د انتخاب حق نه لري هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري ځکه هغه بیچاره همدې دپاره دی چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي نو داسې ظلمونه داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي اقتصاد او فقر او بیچارګي او بیکاري دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې په کورنۍ باندې په مور باندې په هغه باندې ډېر تکلیف راځي ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یې همغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي جبرو فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې په ټولنه کې په هغه کې بېحده زیات وي د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتیږي اوس هر څه شخصی شوی دی هر څه خیالي هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او کنه کوي مجبور دی په تحملي شکل ور باندې قبلې چې دا هم یو ظلم دی او میرمنو د پاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو د پاره دا ډیره سخته ده واقعا دا یو لوی ظلم دی نو ډیرې ستونزې راولاړې دي زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم هم مشرقي خواته یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره ځای مناسب و اوس چې لږ امن دی ډېر هغوی علاقمند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي هغوی پوهېږي د مکتب او د تعلیم او د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي اوس حداقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري او دغه امکانات او دغه هغه ورته شته دي دوی ته لاسرسی لري دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده او څوک چې علم کوي او کار کوي بیا کلیوالو سیمو کې د ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي هغوی ته ډېر شوق راځي هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري دغسې کار وکړي په ټولنه کې نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته دا واقعا د ده تشه احساسېږي
بله ډیره مننه مرزی جان ستاسو څخه به د اوجی جان د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې دوی ویل چې داسې شت ستاپه لري پروت سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبري اوسنۍ وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته لاړ شي په ډیری مواردو کې شځې د خپل کار ته د تګ اجازه نه لري حق ځنی اخیستل شوی دی ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای شي چې همدا حالت عادي حساب سي او شځې خپل حقونو څخه لاس پر سر سي ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل سوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو د ښځو ژوند مو کتلو د هغوی مثلا هیلې آرزو داسې یو څه به موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوي دي چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه ته فقط ماشومان پیدا کړه دغه د دوی ورځینی ژوند وه ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنې څه یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کېږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې که هغه د حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و، فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینه برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولې تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق د ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته د رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه وو چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځان نه خبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهیږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهیږي چې دا حق لري خپلی تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځې اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی که چیرې له کورنۍ ستونزو سره مخامخ کیږي د چا دروازه وټکوي، له کومو لارو نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد دي چې په یو ځل نه کېدل، دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی وای، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو د دې شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو، ولې د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مختوي، هماغه ژوند در چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسانی بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبرې کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ و، یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړ. ولی ښځې همیشه له دغه بدبختۍ سره مخامخ شوي دي چې هر نظام بدل شوی ده، د ښځو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول شوی ده چې د هغوی مکمل ژوند باید له منځه لاړ شي. دوه کاله کېږي چې د افغانستان ښځې، د افغانستان نجونې ښوونځیو ته تللی نه سي. دغه دوه کلونه جبران کول دومره اسانه خبره نه ده، ممکن د ډېرو خلکو په نظر ډېر کم وخت راسي، ولی د تعلیم لپاره، د ښځو د حق لپاره، د ښځو د پرمختګونو لپاره یوه ورځ، نیمه ورځ هم مهم مدا، دوه کاله بیخی ډیر زیات وخته. بیا هم یادونه دی اندې کوم چې متاسفانه دلته د ښځو لپاره بنیاد ډیر غلط ایښودل شوی و، په ډیره خرابه استفاده وسوله، د ښځو په نوم پروژه اخیستل کېده، د ښځو له نوم نه استفاده کېدله، ولې نن ورځ تر ټولو لویه بدبختي د ښځو پر سر ده. د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، ښځه له پامه غورځول کېږي او ټول فشار په ښځې باندې وي.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال، ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم و، او که سم کار ورته سوی وای شاید د افغانستان د پلیرو پرتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شودل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپلو خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره، په خوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې هدي اقل لونی به درس ووایي او مکتب ته به ولاړ سي. اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاسو په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل د پاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي، شایي دغه څومره د دوی د پاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه، ډیر مهم خبري او موضوعات باندې خويندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډیر د ژور تشويش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډیر محروم وي، او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کولی چې وګوري، ځکه چې په حد اقل هغه ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د اخیزه د دوی د اساسي حقوق څخه نه صرف دا چې محروموي بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې دوی په لاس کې دي او د دې څخه استفاده کوي او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې د کار صرف کار اخیستل کېږي او د دوی نه هغه د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی او دې لپاره زه کلیوال ښځې هیڅکله برم نه بولم په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ مثلا یو خور اشاره وکړل چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په غټېر محافظه کار او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان تک دوی تللی دي لیدلی دي چې یو ښځه ډاکټر ده یو ښځه معلم ده یو ښځه ورتیا لري یو ښځه حتی کولای شي چې مثلا طیاره او هغه والی دوی نو دا شیان چې دوی اوري لیدلې دي دوی دي زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولای او علاقه مندي لري دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای ندی شوی او د دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانیز نه نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم د څلوېخ پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاس او ګریوان دي نو په دې اساس نو کلیوال خزي دوی هم ورتیا لري هم تکاوت لري او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډیر وي اتیا فیصد خلک په کلو باندو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه او اکثر فقر سره مخامخ دي او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي خزي مختلف ورتیا لري د دوی بهترین صنایع د سکه ورتیا درلودل د دوی د پنابوي څخه استفاده نه شوی دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور برخونو کې وکولای شو چې مسلکی اموزش لیدلای وای کار کړای وای او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکي کول شو چې بدل کی خو موانی و نه رسید دوی ته د موانی باعث شو چې تغیرات و نه رسیږي دوی ته او په دې اساس اته تاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شام سره مخامخ وي اصلا تاسو وګورئ په کلو باندو کې د دغه پریشانی او استراب اته تعریف نشته دوی که یو څوک مواجهي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي او کچېری یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکي او خصوصا دا فکر وکي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي د خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسې په بندو کې اوسې افغان اوسې کافر اوسې د سایکولوژي د لحاظ په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي او طبيعي ده چې دا په تو سره مخ دی خو تاسو څنګه تشخیص وشي څنګه تداوی وشي مونږ تاسو چې په غار کې ژوند کوو مونږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه ستونزې ډېر ژورې ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې دقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایلې باندې غږېږو او خدای دې وکړي چې زمونږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي دوی څخه استفاده وکړي او د خپل د ظرفیت د لوړولو دپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، د تیارو سره مخامخ استو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغییرات او زر راځي او دوی ناهیلي نه شي.
ډېره مننه. بلې اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو. او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي. د واتس اپ لاري اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او شدي هم کولای سي کدوی نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240 پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصری او نظرونه له موږ سره شریکولای سي، او موږ به د خپل بیلابیلو خبرونو په جریان کې تاسو ژغونه او پیغامونه خبرو. او که تاسو غواړئ چې تاسو نوم خپور نسی، هغه هم اور سره اضافه کولای سي او موږ به دغه کار وکړو چې تاسو نوم خپور نسی. او ژیجان تاسو څخه بل پښتنه کوم، تاسو په نظر په دې ورستوي کې چې چنجونی نور شونځي تنسیت لای ترج برجم ټولګي پورته د کوچنی عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو دا سې چنجونی لیدلې دي چې په دې ورستوي کې په کوچنی عمر کې واده شوی وي؟ معنی نه
کوم ورینه افغان خزه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نشاته پاتې دی. باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاهد یم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر غواړي چې هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري تا کار شوی دی او په ډېر قهرجن شکل هغه سره برخورد کیږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي، عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولي دي. باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل
دوی ډیر شاته ساتل شوی دي او هغه چې یو څه زمينه مساعد شو او دا یو رواج شو دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کی او ضرور ده او په خېګونو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کیږي یو یو قبیله باسواده کیږي که یو نارینه باسواده یو خپله باسواده شي اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده او دا جوته شوې ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کی دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیز چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ لپاره دوی کار کاوه او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي دا ډېر دردونکی دی دا فامیلونه هم دردوي دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی د دې زړه چې هر لحظه چې وي دا خودی خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي دا ټول ټولنه خفه کېږي خو په دې واقعا ټول خپیو او الله دې رحم وکړي دا چې تر کومه پورې دوام کوي هر ورځ چې دوام کوي زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی هغه دی او دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي ډاکټر باید ښځه وي نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدې زه به څنګه ډاکټره شم زه به څنګه معلمه شم دې فکر بي سره نشته دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زماني راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوی ده په دې وخت کې د میرمنو سره چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه اثر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي
مننه غلی امیل مرزی جان تاسو د وژی جان دغه ورستی خبري هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کو ګورو هدي قلبیا هم شدینه ډاکټران استا خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټران فارغ نسی په داسې حال کې یو تشره مستکیږي په شارونو کې بیا هم هدي اقل ځنی شدینه ډاکټران وي دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي تولاړي نسی د لیرو پرتو سیمو شذو ته څومره زیان اوړي د شار د شذو پرتله په دغه چې د شار شذې خو بیا وکړي ته نزی چې حالت د شذو ته خدمات راکړي باید د کلی شذې په خپل ډاکټرانی ولري چې هغوی وګوري
بالکل یو خو همیشه باید انتقادات و تیرس و زین و مثبت موارد و تا همیشه روزی پنده تیر و شلو کلونو که توم را زدکری چی شوی وی لغنه پر خط وگه استفاده هم که دل ازکه تر دی روزایونو پوری که زینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوال و خز ورته مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی ژوند بد دیده ځکه په تیرو وختونو کې اصلا ډاکټر ته تګ د ښځې ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تېرېده په کور کې باید درملنه شوې وای ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو اوو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال و نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې دا خو واضح خبره ده چې کچیر خوانزی بند و ساتل سی نور موک ده خوانزی نفارغینی و نلرو خام خواد دستون زی دیری گی خام خواد بیا هم امقی دوری ترا گرزو چه ده مور او ده ماشوم دملین کچه و خدای نخواسته نور هم زیاد تشی بیا ده پخوا پشان گرزی ده دستون زی تر دیری اندازه پوری حلسه و ده مور و ده ماشوم دملین کچه دیر را تیتسه و خلکو توجه دی تکوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وخت کې رامنځته کیږي یا مثلا دغه د ولادت وخت کې رامنځته کیږي دغه مسایل و یا آگاهی دهی د صحت وزارت لخوا یا شمیر نور مسئول ادارو لخوا دا کېدل د رادیوګانو لخوا د مثلا د تلویزیونونو لخوا کوم کس چې رادیو ته لاسرسی درلود پاسانه کولای شو چې دغه تبلیغات یا دغه هم عامه پوهاوی واوري یا ځینی داسې رضاکار ډلې وي چې هغوی کور په کور و کلی په کلي د تعلیم د ارزښت په اړه خبرې کولی یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندي پوهنتونونه بندي پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي رسیدګي ورته ونیسي موږ یو ځل بیا هغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو
بله مننه آغلی حقپال استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې پخوا که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتک په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و یو متی الله ویساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه. زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي هماغومره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید صدی باندې پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حد پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا خیزی کولی شي چې یا نجونه زی پکتا پانتونونه ده. نو معلومی گی چی پا داغ سیمو که کلا چی دا خلق دا غختنه کرده پا داغ سیمو که طالبان هم پویدل چی دا خلقو خبرگون سر مخامخ کیگی او دا خلقو دا همکاری نا پرتلا دوی نشی کولی چی علتا کار وکی او نو پدی اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کی کور کړم دی پدی چې کدوی غاک پورته کی کدوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه مونږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې. ځکه چې افغانستان هم ډیر یو غیر متجانس ټولنه ده مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کار ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي د خصوصا د طالبانو نه. اوس په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي خو خپل هغه سوله ایز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصی خونزی یا خصوصی کورسونه یا لکه در مزار و شمال ولایتونو مثال میمیچه ورکل یا در دوی غندی دوی باید لارا پیدا که چی انجونو تا در تعلیم فرصت برابر شوی او در دوی وقت زایی نشی زکه چی یو هفته یو میاشت او یا یو کال در تعلیم نداری ساتل او دا یو جبران نکیدون که ضرار ده پدی چی تاسو فکر وکړئ یو جلی که دا دیالاس کلانه ده سوالاس کلانه ده نه دا چی یو کال دی دوه کاله چې د تعلیم نه دوی لري دي دوی باندې هغه رواني فشار ده بلکې اجتماعي فشار هم زیاتیږي ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیرسن ودونو سره مخامخ کیږي نو په دې اساس باید مختلف ډولونه باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی مثلا تاسو د وی سی هغه پښتو پروګرام د درس وګوري پښتو دا کډری د خو په دواړو ژبو د فکر کوم او وز هیله من دی مچ لکه د تاسو راډیو او د سنور پروګرامونه چې حداقل لاسرسي هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کی نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت باید خلک
مننه ډیره اغلی حقپال تاسې یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خبرونه لري چې دغه خبرونه یو کال کیږي چې پیل سوی ده او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي او د افغانستان د جمهوریت نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي او دا خبرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډ همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خبري اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي ل خپل درې سرو میلمنو اغلی اوجی امیل اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبري وکړي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سال می پکوم لورڑے زما د خوان پزورڑے سب پسر پر ہر پر ہر بل رے تب تک مسافر بل رے سب پسر پر ہر پر ہر بل رے تب تک مسافر بل رے زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام ناواخلا تتو باگانو امبار ناواخلا بدل سان مڑو سنگ پکران معشمان مڑو سات تن پدل سان مڑو سنگ پکران معشمان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا تو کام زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا سندل تیخنی ڈروی پکی ڈموڑو کنہر بیت زڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خام خاولی کا زڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خام خاولی کا زما دستر کو نہ پنا گلابا زما پزڑکی پخندہ گلابا دلرے لے